په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته اغواج یست. بل خبرونه پایل سوی چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې عبدالله د ولسمشر د کریم مودې د دوام پر سر د اختلافاتو د حل په اړه د خبرو غوښتنه کړې ده. پایل خبرونه کېږي. یو حکومتي سرچینه وایي چې حکومت دوه وزیران له دندو لرې کړي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یوه مهمه پوسته وصلولو نیولې ده. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژي وزیران له دندو لرې کړی سوي دي. دغه سرچینې چې د نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې د شهزاد ګل آریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمي پر ځای ډاکټر شاران ټاکل سوي دي. د سرچینې په خبره دغه دوی نوې څېرې به ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. د دغو دوو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله او د جمهوري ریاست نور کاندیدان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د لوړ رتبه چارواکو له عدلون بدلون سره مخالف دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلولو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزماقله ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپه د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات ورنه کړل. په سیمه کې یوه پولیس چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوسته حمله وکړه چې تر لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د ده په خبره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیرې څرګند نه دی. خو د سرپل والی د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آماده ای ورته ان شاء الله څه کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي، نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي مسابقه لري. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. پر اسانج تور لګول سوی چې د زرګونو پټ اسنادو په خپرولو سره یې د امریکا متحده ایالاتونو ته سخت زیان اړولی دی. د 300 تورونو دغه اتهام لیک چې پرون یې جزئیات خپره سول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس برابر سوی دی. په اتهام لیک کې اسانج تورن سوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ تحلیل کوونکو ته یې لارښوونه کړې وه چې دغه اسناد لیک کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼې د دغو اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د پټو معلوماتو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. جولیان اسانج په اپریل میاشت کې په بریتانیا کې د اکوادور له سفارت څخه تر وتلو وروسته دا مهال په بریتانیا کې په توقیف کې دی. د 2 کاله په دغه سفارت کې تیر کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو تر سپارښتنه کړې چې له عادي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړه همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2016 د کال د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دي. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان پرون خپور سوی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر نهایي راپور چې تېره میاشت خپور شو تایید وی چې روسیې د 2018 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې وه. په راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه هم اسناد وړاندې سوي چې هڅه یې کړې د مولر تحقیقات تضعیف کړي. راپور وایي د پام وړ اسناد شته چې ثابتوي ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي. او د امریکا د هوایی او فضایی تحقیقات ملی اداره یا ناسا وایي چې تر لسیزو وروسته یې سپوږمۍ ته د تګ نوی ماموریت په 2020 کال کې پیلیږي. ټاکل سوي په څو پړاوونو کې تر دغه ماموریت څلور کاله وروسته به د ناسا ستورمزلي پر سپوږمۍ کښته سي. د امریکا هوایی او فضایی ملي ادارې د ارتمیس په نوم د خپل دغه راپور مهالویش پرون خپور کړ. د ناسا ادارې رئیس جیم برایدن ستاین ویل چې په لومړي پړاو کې به د ارتمیس یو په نوم پروګرام کې په 2020 کال کې د هغې فضایي بیړۍ په مرسته څېړنې پیل سي چې انسانان به پکې نه وي. بل ماموریت به په 2022 کال کې د سپوږمۍ په مدار کې د یوې فضایي بیړۍ ځای پر ځای کول وي چې انسانان به پکې وي. او درې ماموریت به په 2023 کال کې د سپوږمۍ سطحې ته د ستورمزلو یا فضانوردانو کښته کول وي. دا وار به د اول وار لپاره سپوږمۍ ته په تلونکې عمله کې یوه ښځه هم شاملوي. لاس په جو شپږ د خېسوي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د اختلافاتو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په اصل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللې، ښاغلي عبدالله په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک اندېښمن کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
عبدالله چې په عین حال کې هم د ولس مشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولس مشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولس مشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نوماندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 48 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل سوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
موردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس تر روانو سیاسي اختلافاتو د حل لپاره د شکیل لوریو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړوالي او په خوراکي او غیر خوراکي موادو یې له مستقیمو اغیزو شکایت لري. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ثابت عاید لري خو د اړتیا وړ شیانو د رانیولو توان نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
دا د کابل ښار د اوسیدونکي محمد رحمان غږ دی چې د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو له امله د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دیوی بیخی قیامت شوه سل ډالر اته زره او سلو افغانیو ته رسیدلی په داسې شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کول ګران دي مخکې له دې یوه بوجۍ اوړه په 1200 افغانۍ وو خو اوس د ډالرو د لوړېدو له امله 1500 افغانیو ته پورته شوي د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې زهره چې د 15 اولادونو مور ده او د خپل کور د خرڅ یوازینۍ ګټندو یاده وایي په خپل ثابت عاید نشي کولی چې د اولادونو د اړتیا وړ مواد برابر کړي دا وایي ډېر مواد له بهره نه راځي خو کله چې پوښتنه کوو چې ولې دومره ګران دي دوکانداران وایي ډالر پورته شوي زه ډېره خواشینی شوم اختر نږدې دی خپلو اولادونو ته د کالیو د اخیستلو توان نه لرم پیرېدلو ته راغلی وم خو د ګرانۍ له امله مې هیڅ وانه خیستلی شول د کابل اوسیدونکي له دولته غواړي چې د ډالرو د بیو ټیټولو او د موادو د بیو څارلو ته اقدام وکړي د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو او بې ثباتۍ د خلکو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اثر کړی په تېره د روژې په میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو په اړه یوازې عام خلک نه بلکې دوکانداران هم شکایت کوي او وایي دغې ستونزې د دوی په خرڅلاو او عوایدو هم منفي اثر کړی دی د کابل د ښار د نادر پښتون د واړ دوکاندار فردوس سلطانی وایي
نرخ بالا بره نرخا در بازار بلند میره و در
دی وایي د ډالرو د بیو لوړېدو زموږ پر خرڅلاو هم اثر کړی مخکې به سل ډالره له 1500 افغانیو سره خو اوس له 1300 افغانیو سره تبادله کیږي دغې مسئلې زموږ پر خرڅلاو منفي اثر کړی او پلورل مو کم شوي دی
خرید فروش پایین میایه
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د سل ډالرو بیه له 1500 افغانیو نه 1300 ته پورته شوه په ورته وخت کې د کابل ښار ځینې صرافان هم د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي سره له دې چې مرکزي بانک په اونۍ کې 3 ځلې ډالر په بازار کې لیلاموي خو د ډالرو د بیو په کمېدو یې اثر نه لیدل کیږي د افغانستان بانک ویان ایمل هاشور وایي دغه بانک د شنبې په ورځ 30 میلیونه ډالر لیلاموي او دغه مسله به د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې په ښکته کېدو مستقیم اثر پرې باسي دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیونه امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډېر تاثیر لري ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي خاغلی هاشور وایي دغه بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د خوندیتوب لپاره په اونۍ کې 3 ځلې بهرني اسعار لیلاموي چې د ده په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې 870 میلیونه ډالر د افغانستان بانک لخوا بازار ته وړاندې شوي دي دی وایي هیواد ته د ایران او پاکستان د پیسو د مخه کولو ستونزې او په هیواد کې سیاسي او امنیتي وضعیت د بهرنیو اسعارو په تېره د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت ناوړه اثر کړی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
مننه چې آزادی رادیو اوري
پاکستان له هندستان سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده بلخوا به د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی یو ور بیا په نوې ډیلي کې واک ته ورسیږي په هندستان کې عمومي انتخابات په داسل کې وسول چې د دوو ګاونډیو هیوادونو هندستان او پاکستان ترمنځ وضعیت ترینګلی سوی دی د رویټرز خبري اجنس په حواله جزئیات له ملالۍ بشیر څخه
پاکستان په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لمځکې مځکې ته د شاهین دوه په نوم توغندي د ویشتلو اړوند روزنه یې پیل کړه د پاکستان په وینا دا توغندي تر 1500 مایله پورې د اټومي او نورو وسلو د لیږد وړتیا لري د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې وویل شاهین دوه ډېره وړتیا لرونکی توغندی دی چې په سیمه کې د ثبات انډول ساتلو لپاره په بشپړه توګه د پاکستان ستراتیژیکې اړتیاوې پوره کوي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای همکاریو کانفرنس په څنډه کې له خپل هندي سیال سره وکتل د لدې غونډې وروسته وویل موږ هیڅکله په ترخه لهجه له یو بل سره نه یو ژغېدلي موږ غواړو ښه ګاونډي و اوسو او د خبرو له لارې مهم مسایل حل کړو دا خبرې په داسې حال کې دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وضعیت په فبروري میاشت کې دومره تیرنګالی سو چې دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر جګړې ته نږدې سول هندوستان د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې هوایي عملیات وکړل او په وینا یې هلته یې د سخت دریځو کمپ هدف وګرځاوه په خبرګون کې پاکستان هم هوایی حمله وکړه او د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتی وسوې. پاکستان د یو څه مودې لپاره خپل هوایی قلمرو د ترانسپورت پر مخ تړلی و چې په نتیجه کې هندوستان او د نړۍ نورو برخو ته پروازونه مختل سول. دوامداره توګه ویلي چې له هندوستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندوستان تر انتخاباتو وروسته شاید دا خبرې وسي. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي بھارتیا جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو لیدونکو خبرونه ته سیمې سونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلي دا د افغانانو دپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلي سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکات هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت دی د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلي طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمیع الله سعادت له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی زموږ له مسؤلانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي تر څو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبرېږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه، دا لوړیږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې نو ما غ شاعری مراخصت د پدې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډ کیسه اطرافي واوري.
لزانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پانه یې واړوله. هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي، همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
څه موده وړاندې مې په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریځ ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بې توله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پرېښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند پخپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنی دا مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په یوه لنډی کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دی ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتیږي. نو د تورته د فن زیګنده د ټولنی په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخی د تیرونی فرهنګي خبرونه وو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننن سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نویسا د انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پام لرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې درون مسولیت په ګولري او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمي پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یکشنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د ثور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون
جوړ کړای دی. په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده ناامنیو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري، او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګوري ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده حال مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکن او ممکنه ولدي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که نه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هره ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ لزان نه خبر ده. انسان له یو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یو خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلي.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو وویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لا اصل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نه شي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبری یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کړې؟ یې خپل یوه سندره وښودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضۍ فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ په فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه دده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغور ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه.
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه دغه و د کائنات وه، چی شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزر هلته داخلي کړو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کېږي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي. مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښادي دې تاریخ به څه وي، دا جمله د راوړې ده دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشي شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه، ځوان د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده، دی په ټول ژوند میان ده، دته ټوله هستی هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې بکتو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نشکارم، ډیرو ته بیا یم گوهر، ډیر می په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دي موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دي موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایې چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د متعلمۍ او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدل. بل اخر د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې وازي غزلونه راوځي کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلور زنده پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاصتن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس څخه لري والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړي ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړي ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي، او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پکې شاعران هغه خلک چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرېږشي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وارې کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونه دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپټر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپټر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکې یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هلته پسې ورک سو، هغه سمسټر به خلاص چپټر به خواته سو، یا مثلا داسې کې مختلف کتابچو کې به مې لیکل چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانې په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه، که چېرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
تورې تورې شپې ته رڼا څه مانا، تورې تورې شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپله شاعری چې کله لولی یا خپله دې پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپله د ښکلا او ښایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډېری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې، کې څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کومو برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کمه وله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر ښه والی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د ښه والي لور
ورته وی نسبت وی ورزته بعد بل ورزته د شعر ولیکیا ما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېده لسی ز چار نو شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت په توګه لاړ شي نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنه وسی یعنی ورسته شاعری چې دی کې یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکینی شاعری ته د هر اړخ شي
ځینی وای چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي خا د چړای شاعري ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاکله تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دي نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شدي کڅه هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب په هنه دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعرین کې خودی ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې به داسې ادیبان شته چې هغه په ادب په هنه کې معلومات نه لري نو کچيري یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې د شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعري وې کې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زوم هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دی کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستونکو تر ډیره حد روانه شاعری خوشوی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه ده چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې څه مطالعه لرم قسم زما مسلک نه ده یعنی په لغات او په دوه شانو کې څه متر ډیر هدا پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری زکو
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زمو تریب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څناڅه شوخی به خامخا پکشي وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نوم موسی کتاب ورته ډالی کړ قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنا
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپانې په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو انجلۍ سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخ یې واړاوه کتابې قات شوی وو هلک تر نیم کې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ ټولګی ټول نه ورکارېدو په دروازه یې لاس کې خود زوري ورکړ ټک شو دروازه له دیوال سره ولګېد
انجلی په وګدا غاړه د ټیکری پیڅکا ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د انجلی تندی ګونځې وکړې. قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو. رنګ یې سور واوښت. خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلی ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله. هلک ته یې وکتل. شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ. د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې. ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو. جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله. شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تېز دی. هلک کېناست. خی او چاپلوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه. کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې. ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو. لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل. غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله. په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سمستر تیر شو. د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و. پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله؟ هلک ور وکتل. لینا وه. له تختې شاته شو. غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل. چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته. څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه. شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل. ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه. په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل. غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول. تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو. په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې. ما ویل د ښاریانو یې. له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست. نن پوهنتون ته تللې وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا. خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل. چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اوري. تلیفون ته یې وکتل. اړیکه پرې وه.
پرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرما،
د ډېر یاریم هیڅوک نلرم زباد ستړي ژوند قصه داسې ده زباد ستړي ژوند قصه داسې ده پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نشي په ماشومتوب کې غریبي ډېره وه غریبۍ کې بېوسي ډېره وه زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلم کار یم دورانو کوسو ما مینه نه پېژنده ما مینه او پېژنده ما مینه نه پېژنده ما مینه او پېژنده ما مینه کړې ده منکر نه یم مخکې نهر و موس نهر نه یم زه لا د سر د پاسه سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بې در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم خار یم خو واورې پېښور نه یم زه د یو غم نه لاس په سر نه یم زه لا تړون د لر او بر نه یم زه د لفظونو جادوګر نه یم زه یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پسے جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا زما غربت زما بے وس جوندن سما دا ہر ارمان سودا کڑے دا ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی مالا دا چانا سا غختلی ندی زکا چی دلتا خلک فن خوخی فنکار نخوخی دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زه هم فنکار یم زه هم زړه لرم قسم په خدای دی که حصه لرم ذهن می هسې په چورلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی تبه دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی راشه په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخیر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پوری خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نکی زما خپل پلار ما سره مینه نکی ما تا یو خبر سپینه نکی بس دا به وېما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بل واوړي سړی د هر څه نه په خپل واوړي خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زما هنر ته دوی جڑا کړې ده او تلې په ما پورې خندا کړې ده زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي نه
خوشالو په وخت کې دی خلک مې اوپما سختو حالاتو کې هر چا سمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے دل تا ٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے چھ مازار کینو خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چھ سیال بگرزی ز دا وطن خلقو لمین ورکوم ز دا وطن خلقو لمین ورکوم کا ضرورت شو خپل وین ورکوم افسوس پدے دے چھ چا خپل نکڑما دا سی او سوال یم چھ چا حل نکڑما ہر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما زل دیغه موس لیکل نکرما. خو پتلو تلو که در تا دم روائی ما خو پتلو تلو که در تا دم روائی ما سچی کولی شما هم روائی ما ستاسو دخار ندخپل کلی پوری ستاسو دخار ندخپل کلی پوری دخپل پختون وجود دسلی پوری دغه یوټه په زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
خود ننگ او د پختو سړیوم زدا سينو د جرګو سړیوم زه خود ننگ او د پختو سړیوم سپک بڼ شوم.